سپورتي خبرونه ته هرکلی کوم. د افغانستان او نړۍ د تیرې اونۍ ګڼ سپورتي مسایل مو درته بیا هم راټول کړي دي. په خبرونه کې درته په خبرونو او رپورټونو سربیره ځانګړې مرکه هم وړاندې کوو. زه بختیار ساحل. د خپل ورستیو خولو په تړاو د افغان لوبغاړي کریم جنت څرګندونه
حالات خو سخت وو، ځکه چې کته وګوره سیټ بیټسمین چې په کریس کې اوټ شي په داسې حالاتو کې چې اور پسر تقریبا لسونه تر دولس رنزه پکاري، نو مشکلی نه وي بیټسمین د پاره چې هغه کریس ته ورځي هلته بیا ځان سیټ کوي. بیا
د ښځو د شلوریز نړیوال جام وروستۍ مرحله د افغانستان والیبال لوبډلې تازه لاسته راوړلې. تر ملي لوبو وروسته د پاکستان په غوره لیگ سیالیو کې د افغان لوبغاړو ګډون او په افغانستان کې د فوټسال لیگ د دویم پړاو دوام. تاسو ازادي رادیو ته وګیاست. په خبرونه کې نور ګڼ ورزشي مطالب هم درته وړاندې کوو. د افغان کرکټ یو شمیر لوبغاړي د سوداګریزو لیگونو په دوام دا ځل د پاکستان په غوره لیگ یا پی ایس ایل سیالیو کې لوبیږي. وروسته له هغې چې د عربي متحده اماراتو پر وړاندې لوبلړۍ بشپړه شوه، نو څو افغان لوبغاړي دې لیگ ته تللي او ځینې د لوبو چانس هم ترلاسه کړی دی. له خاطر پردیس پوره تفصیل اورو.
د افغانستان کرکټ یو شمیر ملي لوبغاړي د عربي متحده اماراتو د شلورونو لوبلړۍ تر ګټلو وروسته پاکستان ته تللي. دغه لوبغاړي د یاد هیواد په غوره لیگ یا پی ایس ایل پروانو سیالیو کې بیلابیل لوبډلو ته لوبیږي. په دې لوبغاړو کې لوبډل مشر راشد خان د لاهور قلندرز، مجیب رحمان او عظمت عمرزی د پیښور زلمو، رحمان الله ګربز او فضل حق فاروقي د اسلام آباد یونایټیډ، نوین الحق او قیس احمد د کویټې ګلیډرز او اظهار الحق نوین د ملتان سلطان په لوبډلو کې شامل دي. همدارنګه افغانستان کرکټ بورډ به د فبروري میاشتې په 28مه نیټه په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې په لیګونو کې نلو بيدونکو لوبغاړي بیرته کابل ته ستانه شوې دي. تر دې دمه په دې سیالیو کې رحمان الله ګربز خزلی دلای دی. هغه روان میاشتې په 28مه نیټه د پیښور زلمو په وړاندې په 22 توپونو 28 منډې وکړې. د هغه په پاڼه کې څلور شپږیزې او څلوریزې شاملې وې. ګربز په دې لوبه کې د غوره توپو هونکي جایزه هم وګټله. دغه راز راشد خان په خپل لومړی لوبه کې د کویټې په وړاندې په څلور اورونو کې ولس منډې ورکړې او یو مهمه وکټه یې واخیسته. قیس احمد چې تر دې دمه د کویټې لوبډلې لپاره درې سیالۍ کړې دي، څلور لوبغاړي یې سوځولې دي. فضل حق فاروقي چې د کویټې لوبډلې په وړاندې د اسلام آباد په لوبډله کې اخیستل شوی و، په خپل لومړنۍ لوبه کې درې مهم لوبغاړي وسوځول. هغه په 3.1 اور کې 28 منډې ورکړې. پاتې نور افغان لوبغاړو ته لا په کومه لوبه کې چانس نه دی ورکړل شوی. د ویلو د افغان ملي لوبډله د مارچ میاشتې تر وروستۍ ونی د ملري او بیا په اماراتو کې د پاکستان په وړاندې د دریو شلوریزو سیالیو لوبلړۍ ولوبوي.
اوس له کرکټ ورخوا د والیبال پتړاو. د افغانستان والیبال ملي لوبډلې د مالدیپ هیواد د ملتونو جام په سیالیو کې نیمه پیلو به ته ورسید. افغان لوبډلې د دې سیالیو په ترڅ کې خپل درې واړه لوبې وګټلې چې سنگاپور، مالیزیا او مالدیپ هیوادونو ته مات ورکړې. په دې سیالیو کې افغان لوبډلې تر دې دمه هیڅ مات نه ده خوړلې. په همدې اکله د افغانستان د والیبال فدراسیون مسول فهیم سمیم داسې وایي:
ټیم ملي والیبال افغانستان در ترکیب 13 بازیکن، یک سرمربی و دو کمک مربی، منیجر و یک نفر هیئت.
د افغانستان د والیبال ملي لوبډله د دیارلس ملي لوبغاړو یو مشر روزونکي او د دوه مرستیال روزونکو په ملتیا د روانې فبروري میاشتې په 28مه نیټه په مالدیپ هیواد کې د والیبال د څلورو ملتونو جام په سیالیو کې برخه اخیستې ده چې دغه سیالۍ به د همدې میاشتې تر 28مه نیټې دوام وکړي. په دې سیالیو کې پر کوربا مالدیپ سربیره افغانستان، مالیزیا او سنگاپور یو د بل پر وړاندې سیالۍ کوي. افغانستان له نیکمرغه خپل لومړنۍ درې واړه لوبې له سنگاپور، مالیزیا او مالدیپ څخه ګټلې دي. د دې لوبو تر لومړي پړاو وروسته حذفي مرحله پیلېږي چې افغانستان به پکې په نیمه پیلوبه کې د سنگاپور پر وړاندې سیالي ترسره کړي. د افغانستان والیبال ملي لوبډلې له 2019 زیږدیز کال راهیسې د کورونا وبا او د افغانستان د سیاسي تغیراتو له امله په ډېرو بهرنیو سیالیو کې د ګډون چانس نه درلود، نو ځکه دې سیالیو ته اوس خوښ یو چې زموږ لوبډله به په راتلونکو سیالیو کې ډېرې ښې لوبې ترسره کوي. ځکه زموږ راتلونکي آسیایي لوبې په بنګلادیش او ایران هیوادونو کې دي او د ایران سیالۍ د لوبو له نظره لوړ کیفیت لري، نو باید ډېر آمادګي ورته ونیسو. همدارنګه په بنګلادیش کې د مرکزی آسیا هیوادونو سیالۍ هم په راتلونکي کال کې پیلېږي چې ډېرې ارزښتمنې دي او له اوسه ورته تیاری په کار دی.
تیم خوب او تیم از تمام ملت افغانستان نمایندگی کنند، به این کشور به این مسابقات اعزام کنیم. تشکر از شما.
بیا هم د کرکټ اړوند د افغانستان کورنی کرکټ په چوکاټ کې پیل شوې دویمه درجه یا گریډ 2 ولایتي سیالۍ پای ته ورسېده. د دې سیالیو له لارې شپږ لوبډلو وکړای شول چې لومړۍ درجه یا گریډ 1 ولایتي سیالیو ته لار پیدا کړي. په دویمه درجه لوبو کې ګډو ځوانو لوبغاړو ښې لاسته راوړنې هم درلودې. دا چې کومې لوبډلې له دې سیالیو مخکې تللې دي او چا ښې لوبې کړې دي پوره جزئیات یې له امید ظهیر مل څخه اورو.
د افغانستان د کورنۍ کرکټ تر چتر لاندې د یو دېرش ولایتونو ترمنځ پیل شوې دویمه درجه سیالۍ بشپړې شوې. دا سیالۍ چې د روانې فبروري میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوې وي د همدې میاشتې 23 نیټې یې دوام وکړ. د دې لوبو په پایله کې کونړ، لغمان، ننګرهار بې، خوست الف، لوګر او کابل الف لوبډلو وکړای شول چې لومړۍ درجه ولایتي سیالیو ته لار پیدا کړي. د افغانستان کورنی کرکټ د تګلارې له مخې هغه لوبغاړي چې په دې سیالیو کې ښه ځلېدلي دي لومړۍ درجه ولایتي سیالیو کې به ولوبول شي. په دویمه درجه ولایتي سیالیو کې د تخار ولایت لوبغاړی جاوید شینوارې او توپ وهونکو په ډله کې مخکښ و. هغه په څلورو پاڼیو کې 314 منډې کړې وې چې یوه سلیزه او درې نیمه سلیزې وهلې وې. دغه راز د توپ اچونکو له ډلې بیا د نورستان چپلاس اسلو توپ اچونکی نصیر خان تر نورو مخکې و او په درې لوبو کې 15 وکټې واخیستې. هغه په یوه لوبه کې اته لوبغاړي سوځولي و. مسعود ګربز چې د خوست الف لوبډلې وکټ کیپر و نه هکې چونه اخیستی و. همدارنګه د میدان وردګو لوبغاړي فیصل خان بیا په یوه پاڼۍ کې 204 ناسوځېدلې منډې کړې وې چې دا په دویمه درجه ولایتي سیالیو کې دریم لوبغاړی شو چې غبرګ سلیزه وهي. د کابل ولایت لوبغاړي روخان زرم روال بیا د سلیزو وهونکو لوبغاړو په قطار کې لومړی و چې د دوو سلیزو په وهلو بریالی شو. د کورنۍ کرکټ د پلان له مخې به روانې میاشتې په وروستیو کې لومړۍ درجه ولایتي سیالۍ هم پیل شي. د ویلو ده چې د تیر کال گریډ 1 سیالۍ کندوز لوبډلې په لومړي ځل ګټلې وې.
د هندستان غوړ لیګ کې آی پی ایل سیالیو دوه لوبډلو سن رایزرز حیدرآباد او ډیلی کیپیټلز تر اوږد انتظار وروسته د روان کال سیالیو ته خپل نوی لوبډل مشران وټاکل. سن رایزرز خپل پخوانی لوبډل مشر کین ویلیامسن سره لار جدا کړی ده او د کیپیټلز مخکینه لوبډل مشر په ترافیکی پیخه کې سخت ژوبل شوی ده. راځي چې پوره تفصیل اسمت ساروان څخه وورو.
د هند په آی پی ایل سیالیو کې د حیدرآباد سن رایزر لوبډلې تر ډیر لټون وروسته د جنوبي افریقا لوبغاړی ایډن مارکرام د خپل لوبډل مشر په توګه وټاکه. مارکرام له تیرو دوو کلونو راهیسې له حیدرآباد سره لوبه کوي. هغه تر حیدرآباد وړاندې د پنجاب کینګز له لوبډلې سره لوبېده. یادې لوبډلې د آسترالیایي ډیوید وارنر تر لوبډل مشي وروسته چې په 2014 کې ورته د آی پی ایل اتل ولی هم ګټلې و بل بریالۍ لوبډل مشر نه دی لرلې. په دې لوبډله کې د افغان لوبغاړو لډلې راشد خان، محمد دبی او مجیب الرحمن هم لوبه کړې ده او راشد خان په ډیرو بریاوو کې مهمه ونډه درلوده. وروسته له هغې چې په 2022 کال کې د لوبډلې د لومړي او قیمتي لوبغاړي په توګه د راشد خان او نیوزیلندي کین ویلمسن خبره راغله نو حیدرآباد لوبډلې ویلمسن غوره کړ او راشد خان ورسره خپل لار بیل کړه چې اوس په ګجرات ټایټانز کې لوبه کوي. د حیدرآباد په لوبډلې کې اوس مهال یوازې یو افغان لوبغاړی فصل حق فاروقي لوبه کوي. همدارنګه د ډیلی کیپیټلز لوبډلې هم خپل نوی لوبډل مشر وټاکه. کیپیټلز آسترالیایي ډیوډ وارنر لوبډل مشر او اکشر پټیل بیا برستیال لوبډل مشر ونوموه. د دې لوبډلې مخکینی لوبډل مشر ریشپ پانټ وو چې دوه میاشتې وړاندې په یوه سخته ترافیکي پیښه کې سخت ژوبل شو چې شاید تر ډیره د لوبو کولو جوګه نه وي. ډیلی له هغو لوبډلو ده چې د آی پی ایل په ټولو سیزنونو کې ورسره غوره لوبغاړي وي خو لا یې هم جام نه دی ګټلی. د هند غوره لیګ په سژني پړاو کې به د افغانستان له لوبغاړو راشد خان، رحمان الله ګربز، نوین الحق، فضل حق فاروقي او نور احمد لکنوال بیلابیلو لوبډلو ته ولوبي شي. د ویلو ده چې د هند کرکټ بورډ په یوه اعلان کې ویلي سږ کال به د آی پی ایل سیالۍ د مارچ میاشتې په 1 نیټه پیل شي.
که څه هم د کرکټ نړیواله شورا ډیر زرزر د لوبغاړو لوبډلو تازه درجه بندي خپروي خو د دې لوبي مینوالو او لوبغاړو ته د ډیر ارزښت وړ وي. د دې شورا د لوبغاړو په تازه درجه بندۍ کې ګډ بدلونونه راغلي دي. په دې بدلونونو کې افغان لوبغاړي هم شامل دي. سالم احمد صالح په دې تړاو درته ریپورت لولي.
د کرکټ نړیواله شورا د لوبغاړو تازه درجه بندي اعلان کړی ده. د شل اوریزو سیالیو د توپچونکو په ډله کې راشد خان خپل لمړی مقام له لاسه ورکړی دی. د هغه پر ځای لمړی مقام ته د سریلانکا لوبغاړی هسرنګا رسیدلی دی. د درجه بندی په دې لیست کې هسرنګا 1599 او راشد خان بیا یوازې یو نمره شاته دی چې 1499 نمرې دي. دغه راز د شل اوریزو توپچونکو په ډله کې افغان توپچونکی مجیب رحمان هم شاته تللی دی چې اوس مهال په لسم مقام کې ځای لري. د شل اوریزو سیالیو د آل راونډرانو په کتار کې محمد نبی عیساخیل له دویم مقام څخه دریم ته لویدلی دی. نبی یو مهال په لومړي مقام کې ځای درلود، خو اوس بنګلادیشي شکیب الحسن په اول او هندی هاردیک پانډیا په دویم مقام کې ځای لري. د شل اوریزو سیالیو د توپ وهونکو په درجه بندی کې هیڅ افغان لوبغاړی په لسو غوره کسانو کې نسته. رحمان الله ګربز مخکښ افغان توپ وهونکی دی، هغه اوس اتلسم مقام لري. دغه راز د یو ورځنیو سیالیو د توپ اچونکو په ډله کې راشد خان پنځم مقام لري. محمد نبی بیا د آل راونډرانو په ډله کې لا هم تر شکیب الحسن وروسته دویم مقام لري. د ټیسټ سیالیو په درجه بندی کې هیڅ افغان لوبغاړی په لسو غوره کسانو کې نسته چې کرکټ څارونکي علت د افغان لوبډلې لخوا د کمو ټیسټ سیالیو لوبول بولي. د دې سیالیو مخکښ توپ وهونکی د استرالیا مارنوس لیبیشاین دی. د توپ اچونکو په ډله کې بیا د ټیسټ کرکټ تر ټولو زوړ توپ اچونکی جیمز اندرسن په لومړي مقام کې دی. اندرسن د نیوزیلند په وړاندې د ټیسټ سیالیو په روانه لوبلړۍ کې ډیر ښه ځلیدلی او دې مقام ته یې ځان رسولی دی. اندرسن چې اوس مهال 40 کاله عمر لري، په ټیسټ کرکټ کې د ټولې نړۍ تر چټکو توپ اچونکو مخکې دی او 1803 وکټ یې اخیستی دی. همدارنګه د ټیسټ سیالیو د آل راونډرانو په لیګه کې روینډر جدیجا لومړی مقام لري. هغه د استرالیا په وړاندې په روانه لوبلړۍ کې ډیر ښه ځلیدلی دی. باید وویل سي چې د کرکټ نړیوالې شورا د لوبغاړو درجه بندي تر هرې نړیوالې لوبې وروسته تغییر کوي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د ښځو کرکټ د ښځو د کرکټ نړیوال شل اوریز جام پیل شوی سیالۍ وروستۍ مرحله ته رسیدلې دي. دغه سیالۍ چې په سویلي افریقا کې پیل شوی وي، کوربه لوبډله به په پیلوبه کې د تیر کال اتلې استرالیا سره سیالي وکړي. دا چې په دې سیالیو کې څنګه لوبې وشوې، تر نیمه پیلوبې څوک راغلل او څومره لوبډلو ګډون درلود، د فریدي سیال په ریپورت کې به یې واورو.
دا کرکټ نړیوال شورا له لوري په سویلي افریقا کې د خزو ترمنځ شلوریز نړیوال جام د پیلوبې پړاو ته ورسید. د دې سیالۍ و په نومړې نیمه پیلوبه کې استرالیا په 500 منډو هندستان ته ماتې ورکړه او یو وار بیا یې پیلوبې ته لار ومندله. دغه سیالۍ چې د تیرې پنجشنبې په ورځ د فبروري میاشتې په 28 نیټه ترسره شوې، استرالیا د هند په وړاندې لومړۍ توپوهنه وکړه او د 103 منډو هدف یې وټاکه. هندي لوبډلې په ځواب کې د 2 وکټو په سوځېدو 118 منډې وکړې. په دې سیالۍ کې بیت مونی د استرالیا او هرمن پریت د هند لپاره نیمه سیلیزي ووهلې. آسترالیایی ایشلی گارتنر چې د یو دیرش منډو تر څنګ دوه وکټې هم اخیستې وي، د لوبې غوره لوبغاړی ونمول شوه. دغه راز په دویمه نیمه پایلوبه کې کوربه سویلي افریقا د شپږو منډو په توپیر انګلستان ته ماتې ورکړه. سویلي افریقا چې لومړی توپوهنه یې کړې وه، په شلو اورونو کې د 115 منډو هدف ټاکلی و. انګلستان د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره 150 منډې وکړې او د شپږو منډو په توپیر یې لوبه وبایلله. د کوربه لوبډلې وکټ کیپر لوبغاړی تزمین بریټس چې په دې لوبه کې 18 منډې وکړې او 4 کیچونه یې ونیول، د لوبې غوره لوبغاړی ونمول شوه. د سویلي افریقا خزینه لوبډله په نمړي ځل د شلوریزو سیالۍ و پایلوبه ته ووته. د دې نړیوال جام پایلوبه به د رواني میاشتې په 26 نیټه ترسره شي. په دې سیالیو کې لسو هیوادونو برخه درلوده او بنګلادیش او ایرلند هغه هیوادونه و چې خپلې ټولې لوبې وبایللې. د ویلو ده چې د ښځو شلوریز نړیوالو سیالیو ډېر جامونه استرالیا ګټلې دي.
د نورې نړۍ په کرکټ کې بیا د نیوزیلند او انګلستان ترمنځ د ټیسټ لوبو لړۍ دوام لري. د دې سیالیو لومړۍ ټیسټ سیالي میلمه انګلستان لوبډلې ګټلې وه. په دویمه ټیسټ سیالي کې هم د انګلستان لوبډله برلاسې ښکاري. دغه دویمه سیالي د فبروري میاشتې په 14مه نیټه د انګلستان په توپوهنه سره پیل شو. انګلستان په خپل لومړی پاړی کې د اتو لوبغاړو په سوځیدو سره 415 منډې وکړې. دوی ته ځوان توپوهونکی هری بروک 168 منډې وکړې او پخوانی لوبډل مشر جوروټ بیا 153 منډې وکړې. د نیوزیلند توپوهونکي د انګلستان د توپاچونکو پر وړاندې یو بار بیا ناتوانول او دوی ونه کړی شول چې تر دې دمه په خپل لومړی پاړی کې ښه توپوهنه ترسره کړي. تاسې ازادي رادیو اورئ. راځئ چې په افغانستان کې د فوټسال لیګ د دویم پړاو وروستي معلومات هم درته وړاندې کړو. فوټسال هم د فوټبال لوبې ته ورته لوبه ده، خو ډیری وخت په سرپټ لوبغالي کې ترسره کیږي. د دې لوبو لوبغالي هم د مساحت له مخې واړه وي او ګولونه هم پکې زیات ترسره کیږي. نن سبا پر نړۍ سربیره په افغانستان کې هم ګڼ مینوال پیدا کړي دي او ښه لوبغاړي هم لري. په افغانستان کې د دې ټورنمنټ په تړاو د فوټبال فدراسیون ویان پرویز مشعوف ازادي راډیو ته داسې ویلي دي:
رقابت های فصل دوم لیگ برتر فوتسال افغانستان از تقریبا دو هفته پیش
د افغانستان فوتسال لیگ د دویم پړاو سیالۍ تقریبا دو اونۍ وړاندې د فوتبال فدراسیون په جمنازیوم کې پیل شوې دي. لس لوبډلې پکې برخه لري. دا ځل د سیالیو لوبي سیستم د لومړي کال سره فرق لري. دا لوبي په لیگ سیستم کې په لومړي پړاو کې مو په هر ګروپي ډول سیالۍ کړې وي. هر لوبډله په ټولیز ډول نه سیالۍ کوي. د فوتبال فدراسیون په کمیټو کې د فوتسال سیالۍ لیرې لاسته راوړنې هم لري او د هیواد په کچه یې مینوال هم سربلی مخ پډیری دود. موږ د نویو ځوانانو په لوبو کې د اسیا په کچه د فوټسال سیالۍ لاري د سپینو زرو مډال ګټلې. همدارنګ د نویو ځوانانو په برخه کې مو د مرکزی اسیا په کچه اتلولي هم ګټلې ده. د سیالۍ به تر یوې نیمې میاشتې پورې وغځیږي او په پایله کې به یې غوره لوبغاړي ملي لوبډلو ته معرفي کړو.
از دلې مسابقات برای تیم ملی فوتسال افغانستان انتخاب وکړیم.
د خبرونه ورسته شی به او ځانګړې مرکه د افغان کرکټ له ځلیدونکو ستوري کریم جنت سره غږیدلی وو. هغه د عربي متحده اماراتو پر وړاندې په وروستۍ لوبلړۍ کې دوه نیمه سلیزې ووهلې. د دې لوبلړۍ په درېیمه لوبه کې کریم جنت داسې مهال نیمه سلیزه ووهله او لوبه وګټله چې افغان لوبډله په سختو شیبو کې راګیره وه. هغه که څه هم ډیری وخت د کرکټ مینوالو له سختو غبرګونونو سره مخ شوی، خو وروستۍ لوبه یو وار بیا کرکټ څارونکي او مینوال ډیر هیله مند کړي دي. له نوموړي مې په پیل کې پوښتلی دي چې په درېیمه لوبه کې چې راووت لوبډله په سختو شیبو کې راګیره وه او څلور مهم لوبغاړي سوځېدلي وو، په کوم فکر یې توپوهنه پیل کړې ده؟
سایل صاحب، حالات خو سخت وو، ځکه چې که ته وګورې سیټ بیټسمین چې په کریز کې آؤټ شي په داسې حالاتو کې چې اور پسر تقریبا لسو نظر تر دولس رنزه پکاري، نو مشکلی نوی بیټسمین دپاره چې هغه کریز ته ورځي هلته بیا ځان سیټ کوي بیا خپل شاټونه وهي. خدا او دما تیارې الحمدلله ورته خو زکه چې کته بي پي ال وګوره دینه مخکې بي پي ال کې مال دالتم د ډېر میچونو چې هم د فینیشینګ کې مطلب اخر وخت کې زوتم د سې اور نو پاتې می د ډېر میچونو التم ما وکړو. ما غو پریکټس ائیډیا دما وا او بس همداو چې زه کامیاب سم پکې.
په لومړی لوبه کې هم تانی مسلې زوه هلاو لوبه دی وګټله. هغه لوبه هم سخت پړاو ته تللې و. فکر دې کاوه چې د اماراتو توپا چون کې دومره خبالنګ وکړي؟
په کرکټ کې کته یو شته وګوره کنه، که مخالف ټیم دیتا هر څوک وي، خدا غيو شی به دیتا په ذهن کې دا انټرنیشنل میچ او دی هواد پسته میچ دا، نو هغه بیا که مخالف ټیم هر څوک وي نو هغه پریشر یا هغه دباو وي په پلیئر باندې چې دا انټرنیشنل میچ دا، او دې ته هم سړی نه ګوري چې دا څوک دا. بیا خاص کل په شلاوري زلوبو کې کته وګوره دې کې فرق ډیر کم سي دی خ او دی بد ټیمونو، ځکه چې دا اورونه کمی، نو دې کې هر یو ټیم کولای شي چې ښه کمبیک مطلب ښه اپسیټ کی. نو په دې باندې او بل کته دی اماراتو ټیم ته وګوري دی 1300 کلو نه به دې کال خاص دې کال کته وګوري دلته دې خپل ټورنمنټ آی ایل ټی لیگ وسو به ټی 10 کې د الکان هر کال. بل دی اماراتو کرکټ نن سبا ډیر لکه مصروفه ده، نو دا غیلو غواړي موږ په دې لیگو کې هم قتل لکه پرفارمنس کوي هلته هم، نو موږ مطلب دومره اسانه نه واغشتي، موږ ورته خپل فوکس سره ولاړو، ځکه چې موږ ته معلوماتو چې دا چې بالران دي که بیټسمینان دي هغه چې کوم لیگونه دي ټی 10 یا دا آی ایل ټی ٹی 20 چې کوم اوس لیگ تیر شو دې کې هم دی الکانو ښه پرفارمنس کوو.
تر تا پرته بل هیڅ افغان توپوهونکی ډیر ښه و نه ځلید، ستونزه په څه کې و؟ وشتنځای سختو یا ستاسي میچ پریکټس نو لکه دومره وخت تاسو کرکټ نو کړی
د سیدا هر لوغاړی غواړي چې هغه خپل ټیم د پرفارمنس کی نو ټیم یو زیته ورسی نو هر وخت نه کیږي چې هر څوک سره کم سوچ کوي هغه سی اوسی نو خپل کوشش کوي هر یو او منګم دا کوشش وو نو دا چې زبې کامیاب وسم او بل هغه امارات ټیم هم د سینه دا هغه لکه ما خو در دماغ کې ملي دا ٹی 20 انټرنیشنل میچونه دي لکه هر یو ټیم تا پر سوچ سره راځي نو دا د چې پرفارمنس کېدل نه کېدل دا راځي دا د کرکټ یو حصہ ده
ادارته وې فکر مکاوه چې امارات به مول داسې سخت یو سره مخ کړي یا د کرکټ په اصطلاح دومره ټف ټایم بدر کړي
که یو طرف ته وګوره فکر دې مونږ دومره نه و چې دومره ټف ټایم برای کې ځکه چې مونږ مو ګوره دې مونږ الحمدلله مطلب د کرکټ لیول کته وګوره ډیر خدا اوس کنه لوبغاړي دې مونږ وګوره مختلف لګونو کې لوب کوي آسان موږ نه سو اغستله یو ټیم هم ما مخیم درته یاد وکړه چې کدی موږ هر چا سره میچي نو کرکټ دغه څه شاید چې دې کې ته هیڅ کله ریلیکس کېدل نه سي کې ته هر چا سره میچي ته باید پورا سل فیصد خپل افورت وکې دومره فکر هم نو خو لوبې چې څومره فکر هغه نه هم هغه خلوب وکړي موږ سوچ نن هغه لوبې خلوب وکړي
پتیر نړیوال جام کې هم نوې هوې درشل چې هغه نشټون په تا مثبت تاثیر کړي یعنی لوبه دې ډیره خښوي ده کومه ځانګړې خواري دې کړي چې تو په هنه دې دومره خښوي
سایل صاحب کرکټ خو تا په خپل هم کړای نو کرکټ کې یو دسه یو خبر داده سه یو خو قسمت لګ ډیر مهمه او بل دسه د انسان خپل خواري مهنت هم ده لوبغاړي غواړي دا چې هغه ورس تربل خسي نو ما هم دسه کم چې لګ سده ستون زوي نو هغه کوشش میکړه چې هغه باندې ما ډیر کار وکړ او کوشش مې ده چې نورم وکړو ځکه کرکټ یو تر بله ورځ زده کړه کې لوبغاړی او بل مهم شی اتا په ټیم کې خپل رول چې کم وي چاته ته پته نو الله یو پلیئر مینټلی لکه مازغونه بیا ډیر سیټ وي جوړی کنه چې تا ته معلومی چې ما په ټیم کې سر رول ده نو که دینه مخکې زه په ټیم کې به عموم داسې رول ما ته صحیح پته نه و چې زه اوس په کم پوزیشن بیټنګ ته ځم ځکه دو درې پوزیشن ته ما ځان جوړ کړی نو دا یو بیټسمین دپاره دا ډیر مشکل سی ځکه ته چې بیا پریکټس کې تا ته پته نه لګي چې اوس زه کم پریکټس وکم زه اوپننګ ته پریکټس وکم زه مډل آرډر کې پریکټس وکم زه آخر دې چکو پریکټس وکم دا بیا ډیر سخت دی دا که یو ته د کلب کرکټ هم کې په هغه کې هم یو پلیئر ډیر ډسټرب کیږي دا خو بیا انټرنیشنل میچونه دي کنه نو دې کې بیا بیخي سخت سی نو دې کې خاصه مننه کپتان نه هم کوم چې موږ یو پوزیشن پلین ما ته را کړو چې دا پوزیشن دی تا دې ته ځان جوړ کړم مازغونه ځان تیار کړم دا و چې الحمدلله لوبې مې خو وکړې
امارات ته دویمه لوبه کې په ډېرې اسانۍ افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه دی تو په چونکو په توګه ووایه چې د محمد وسیم لپاره مو هیڅ پلان کار ورنه کړ ته یې عمل په څه کې ویني
واقعا په دویمه لوبه کې امارات خو لوب وکړه او کته وګوره خاصه توګه محمد وسیم ډېر ښه بیټنګ وکړ تا ته ما مخکې مې یادونه وکړه چې دا اوس چې کم په اماراتو کې کم لیک تیر شو یا ٹی 10 وو دې کې دا لوبغاړي ډېر ښه پرفارمنس دی وکړ د هلته هم د محمد وسیم ښه پرفارمنس وکړو دا اوس اماراتو کې چې کم لیک تیر شو آی ایل ټی ٹی 20 نو دا و چې شاټونه هم ښه ولګېدل نو ورځې وا په یو اصطلاح ورته وایي ورځې وا نو هر خوا به وخت نو شاټ به لګېده
یو محل په ټولنیزو رسنیو کې ویل کېدل چې کریم جنت وایي غواړي چې د بومره په څیر توپ اچونکی یا بالر شي او د روحیت شرما په څیر توپ وهنه وکړي پرختیا هم دغه سي د غختل یا هم دغه سي فکر لري
د سیدا چې خپ دا خو خلک غلط پوښتوي ته خو ما اصل کې دا د سي ویلې دي چې روحیت شرما شو وختر دی ما خوخ دی په دې نسبانه چې شو وختر بولینګ دی ما سي خوخه دو جګر دغه بولینګ رن اپ هرسو د سي روحیت شرما هم دغه بیټینګ چې کم ا ټیکنیک دی کنه چې ټایم ور سره ډیر زیات وي بیټینګ کې په دې صورت باندې ما مطلب دا دوه غواړي خوخيږي
ورسته پښتنه درنه کوم د پاکستان پر وړاندې په نړیوال جام کې چې په سلور توپونو در باندې سلور شپږیزي وو هل شوې چې فکر یې نکید تبن د افغانستان ځوان نسل په ډیر قهرې دلې وو چې له خلکو سره مخ کې دي چې در ته ویل او ترغې با تاسو سوچ کاوه او دا راته وای چې هغه لوبي نورسته څه ذهن ته درتل
واکن د افغان زې خو وی زکه چې لوغړی په خپل هم خفای ټول لوبډل هم خفای بیا ټول وطن هوادوال هم خفای نو سخت خوې خودس او دا هم دا خلک هم تا ته وای کنه چې دا ولی د سیوس ولی د سیوس خو ټول کې ضروری او مهم شی دغه دا چې دینه به سړی زده کړو کی او دا یو د دانه دا چې کرکټ دا د سې ډیر میچونه به مخ کې بیا هم راځي او د سې ډیر میچونه منګ به ګټو ان شاء الله. خو سوچ او فکر ډیر ضرور دا کنه چې مثبت سوچ خلکو کی او خو سوچ باید کی نه دا چې زیاتر خلک تزاد تلاړ چی کنه اشه ډیر غلط طرف ته واړی ځکه کدا ته سوچ کې زاد دا سلور شپږیز به ماو لګې دي کدا شرط نه وی لګېدلې ما اته لس رنز وای دو لس رنز ور کړیو اخیره ور خو بیا پاتې وا او کریس کې سیټ بیټسمنانو دوه بین بیټسمنانو ور کړی دی چې په اخیره ور کې پرسیو یعنی دوه ور سړي لس رنز پاتې یعنی کرکټ کې دا هر څه کیږي په دې خو ته بهتره پويږي خو ذهن کې خو راځي سړی خفه بار بار خفه کیږي او سم چې کله کله راځي بیا هم خفه سم خو مهم شی په کرکټ کې چې کم دا دا چې دو شیونه ډیر مهم دي یو اگنور کېدل اگنورنس یو کانفیډنس دا دو شیزونه لوبغاړی باید پرې نه دي ځکه بد ورځ راځي په هر چا باندې نو هغه بد شینه ته باید اگنور کې او ځان کې هغه کانفیډنس واچي ته څنګه خسې نور کنه نو دا مهمه ده.
د لوبو له میدانه د ورزشی خبرونه مینوالو خبرونه مو همدلته بشپړ شو تر یوې بلې ونی مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
د آزادی میلمه درنو اوریدونکو شی چاری زموږ ځانګړی میلمه په دې خبرونه کې انجینر محمد انعام واک دی. واک صاحب له مسلکي نظره انجینر دی خو ډیر کار یې د سیاست تحقیق او ادب په ډګرونو کې کړی دی. د خپل مسلک یعنی انجینرۍ کې سرویګانې کړي او په کتابي بڼه یې چاپ کړي دي. ښاغلی واک په پښتو او انګلیسي ژبو ناولونه هم کښلی دي چې په دې مرکه کې به پرې وشخی شو. د نن سبا په ناروی کې اوسي. واک صاحب د خپل ژوند په اړه راته وایست. د ماشومتوب دوره مو چیرې تیره کړې ده؟
ماشومتوب هم په ننګرهار ولایت سرخود ولسوالۍ کې تیر کړی ده. هملته مې ابتدایي مکتب هم ویلی ده. د عبدالجبار ثابت خبره چې وایي هماغه ځکه ما ابتدایي مکتب ویلی چې عبدالرحمن پژواک ویلی ده. اماری زیکی څلورم او پنځم شپږم صنف له سرخوت کې بیا ووم صنف په کابل کې ویل دا بیا میاتم نه دولسم پورې په سرخوت ولسوالۍ د فقلا لیسه کې درس ویل دا نو بیا پونتون یو کال ته اتلو بیا چې شروع شو بیا موږ پونتون شروع کو په دوه پنځوسم کال کې نو په کابل پونتون د ساينس پوهنځي د معدن او جیولوژي په څنګه کې درس ویل نو زمنګا دی پوانتونه مغه اول کال چې کودتا وشو په افغانستان کې په ټکنیک په څلور ملالې کې ما په اول منزل د درې ملالې کې چارالیو نیولې ولا کاغو چې کودتا نم خبرو نو
یعنی دا کودتا د داوود خان د ظاهر شاه په ضد کړي
وو او د ظاهر شاه په ضد یو کدا کودتا و نو سبای دا خبره ما وری چې انصر بیا ویل چې دا په افغانستان کې د نوی رژیم د راتلو په مناسبت د سردار محمد داوود خان وینا که زما په یاد کې چې د څلورمې لیلې په دوه دیشه ما کوټه کې ما په درې منزل کې ودا د درې لیلې اول منزل کې چار اړې ونیولې و
کله چې دا غاک تاسو وریدو چې کوره تاسو ویره تاسو دورو ماسلینو چې په لیلې کې د اکثر خلکو احساس سو چې خکار شوی دی کنه د شبې بل دی چې خپل علایق په نظر کې ونیسي د خلکو د څوک چې تاسو شاوخو دی غوی نظر څو
او دی وخت یو ټول خلک ویل وسه به شپک بچي اخته مې له غاړه باندې د شپه باندې مخ کې خو بیا ورسې چې خلک راپاتې دي او مونږ لاړو بیا خو ټول خلک هغه ودي هغه ورسې شکیلی شروع شو دی لایلی نه هغه आवाज نه وشو چې په لکو نه وشو خلک خوشاله وو فکر کوم بیا داړو یو سات دو سات اوس تلاړو هغه ته پوانتون تلاړو مونږ په ساينس پوانځي په اول منزل کې وو مونږ چې د غلطه یو د خوان المسلمین د حکمتیار صاحب د بل یو سره او تاګول نمیدم هغه او د پرچم د بل یو بل له کوچ هغه نو میلاده وته د لغمان وو دوی باسو کپلې دالیس کې د ساينس پوانځي په عمومي هغه کې دالیس کې اغه دفاع کول او دا تاګول ورته وی دا تاګول نه بیا کومندان جوړ شو دی ادم خان په نوم باندې بیا روسانو سره په جګړه کې ولګي د مرشو نو دې اتاګل ورته ویل چې ودیل د چستاسې هغه ویل چې موږ به وای تاسې دا دا سر وای دا نه را کا جیک شه دې د زاشال دې شای کورانه نه د کتاس هغه دفاع کولې دا اوتان د پرچمی او دی هغه ورته ویل چې تاسو خو موږ ویل چې تاسو سرت شای کورانه کې دا دغه دا ثابت شو هغه بیا ورته وای نه وای موږ به بل کارمل ویل دي وای چې باید کار واس پجا باید شروع کړ موږ د شای کورانه کې مجل بجذب کړل نو موږ می خلک هغه وو خوانیان چې وو زما پیادیږي چې د دوی هغه وو خپه وو
تاسو بیا کله پانځه ختم کو
پانځه خو می بس په دې فکر وکړ چې دا نو دوه پنځوسم کال وو هغه می سړي کال د سواد نه سواد دوا بیا براتم او څلور کال می پانځه وویل په واو یا کې زه فارغ شوی بایم
او بیا مو په کابل کې کار پیل کو د کار پاړم کړته وست
بیا خو لاړم عسکری مې وکړل تر پخوا شپږ میاشتې عسکري وو په لیسانس او فوق لیسانس باندې به خلکو شپږ میاشتې عسکري کوله دولسم پاس یو کال او د هغې نه ښکته چې وو بېسواده خلکو به دوه کاله ملي مکلفت دوره وه نو ما بیا په تعلیمي غونډ کې شپږ میاشتې عسکري وکړله
دا عسکري په باره کې ځینې خلک وایي چې ډېره جالبه دوره ده سره له دې چې سخته ده اما هغه خلکو ته چې پوهنتون لوسته او د هغوی موده کمه وه دوی لپاره بیا ډېره جالبه هم وه عجیبې تجربې پکې ترلاسه کولې تاسې کومه خاصه خاطره لرئ د عسکري د وخت
ډېره خاصه خاطره دا ده زمونږ چې موږ عسکري خو په دویم د عمل کې شروع کړه د اووم کې زه فکر کوم هملته په عسکري کې داسې یو رواج ده چې سړی به قسم کوي نو د اووم کې موږ قسم وکړو هغه کې د افغانستان ملي د افغانستان ملي بیرغ او د اردو بیرغ او د خلکو هلته لاس کېښود په قرآن باندې چې موږ به دې نظام ته وفادار یو موږ به دې خاورې ته وفادار یو دې بیرغ ته ډېر ښه مراسم وو موږ چې دا مراسم سرته ورسېد او بېرته لاړو خیمو ته ډوډۍ ته ناست وو زموږ په ټولي کې یو موږ شپږ کسه وو په دې مېز ته ناست وو ډوډۍ خوړی او کې موږ و چې د بیروت نه راغلی وو همدغه د اشرف غني دوی وو هدي دې خلکو هم صنفي وو هغه زراعت نه فارغ وو هغه موږ سره وو یو بل د طب ډاکټر وو یو بل ډاکټر وو یو بل د کیمیا فارغ وو تحصیل وو څو کسان وو
له عسکري نه وروسته مو کوم کار اول شروع کړو
عسکري نه وروسته بیا لاړم ما پاسپورټ واخیست غوښتم چې لاړ شم سعودي عربستان کې کار وکړم بیا لاړم هلته و هلته چې لاړم یو څو میاشتې مې کار وکړ په یو چېرته په مدینه منوره کې هلته یو کمپنۍ کې مې کار کاوه چې هلته بیا کودتا وشوه د ثور دا د ثور کودتا چې وشوه د عربستان سعودي او غلطي وکړه ټول افغانان یې وویستل په زرګونو افغانان هلته لاړ وو
دلیل یې چې ولې ایستل ځکه چې په هېواد کې چاپي حکومت راغلی وو
کمونستان حکومت راغی شوربیانو حکومت را روانه دلته دوی دا خلک وویستل نو زم بیا بلې خواله نړم لاړم افغانستان ته کابل ته لاړم نو هلته مې بیا په کانو سنایو وزارت کې کار واخیسته ما روسي وظیفه مې په هغه کې وه په د لاجوردو په درجه بندي کې مې کار کاوه په کابل کې بیا له هغې ځې نه زه خبر نه وم چې زه منفق شوم جلابات را لېږلی وم یو کار پسې خدمتي هلته یو د بیرایتو یو هغه وه د مونږ د وزارت معدن یو ذخیره وه هغې نه چا شوکاڼی اخیسته تل په نوم باندې یو معدني تیږه ده نو موږ یې راولي ولو دوه کسه چې هلته هغوی ته دا شوکاڼی وتلو ورې بیا چې بېرته ترڅو تلمه زه بیا زه منفق شوی وم بیا بس له هغې نه مې ځان په منډه را خلاص
دلیل یې څه و ولې تاسې منفق شوی
زه خو اصلا خبرم نه وم چې زه منفق شوی یم زه سبا تلمه کار ته وزارت معدن ته روان وم چې ما ته یو ملګری مخ ته راغی وایي څه چېرته ځې معدن کار ته وایي هو بچه منفق شوي دي برو نو وایي دلته داسې اواز ګډ شوی دی چې دی خو پاکستان ته تښتېدلی ده او زه جلال آباد کې وم ده ځکه کوشش مې کاوه چې په تیاره کې راشم چې علي ټکټ واخلم او ټکټ پیدا نه شو بیا دې کې ما باندې شپې تېرې شو هلته چا ویلي وو چې دی خو وتښتېدی پاکستان ته لاړو بیا دلته چې د هغې نه پنځلس شل کاله وروسته زه ناروې ته راغلم دلته ما ته یو د وزارت معدن یو پخواني معمول ویل وایي ته ژوندی هلک زه په دې کې ونیولم ویې ژړل ما دې واده کولې ژاړې وایي مونږ خو داسې خبر شو چې واک چې ده چا ویلی چې په فرقیاده کې مړ شو اعدام یې کړ او چا ویلی چې وتښتېده، خو وایي ته منفق شوی وې. دا دلته بعد کلونه وروسته زه پوه شوم چې زه منفق شوی یم، په دې خاطر چې دا پاکستان ته لاړله.
ښه صاحب، نو کله چې منفق شوی له هغه وروسته مو څه وکړل؟ پاتې شوی په افغانستان کې او که په رښتیا لاړې پاکستان ته؟
نه، لاړم راځم پاکستان ته. په ډېرې سختۍ باندې ووتم پاکستان ته. لاړم هلته زه د افغان ملت سره مې ډېر وخت رابطه هم نه وه خدای شته، خو زه د افغان ملت ګوند کې د اتم سیم نه ومه. نو هلته بس د افغان ملت دفتر ته لاړم، هلته یو څه وخت و. زه او رفیع صاحب بیا په دې ورځ باندې راغی، حبیب الله رفیع. نو رفیع صاحب هم راغی، اوس دم ورسېدم، یوه ورځ موږ دفتر ته ورسېدلو. یو بل سپین ږیری سړی هم راغلی و، د کابل نه، یو شیعه و، دا د افغان ملت د ګوندې محسن له جملې نه و. موږ درې کسه یو ورځ باندې ورسېدو د افغان ملت دفتر ته. بیا هلته نو رفیع صاحب مشر و، زه کشر وم، د هغه د لاس لاندې م کار کاوه. استقلال اخبار م چاپاوه، د کمونیزم په ضد او د شوروي اشغال په ضد باندې م خپرونې کولې.
نو څنګه تاسو خو په ساينس کې زده کړې کړې وې، انجینیر وې، او دلته بیا ژورنالیزم ته مو مخه کړه، دا څنګه؟
ژورنالیزم خو لیکوالۍ کې خو زما ډېره پخوانه علاقه وه. زه په اتم سند کې وم، اووم سند کې وم، په کابل کې. زه پنساري په متوسطه ښوونځي کې وم، موږ امتحان نه ولې قوس میاشتو. نو ماته یو شعر ماته راغی، زه غوښتم چې اوس یو قلم او کاغذ واخلم ولیکم. هغه ما د ترې زوی ډاکټر مهربان خدای دې وبخښي، خلکان وخت مړ شو، هغه ما باندې غږ وکړي، ویل واله که ته بچې د فرانسې خو راوت چې کار راته وسپارې. هغه شعر او احساس چې ماته راغلی او هغه ورک شوی نو له یاده مې ووت. امتحانونه زمونږ خلاص شو، لاړم سرخود فوقلال لیسه کې وم، چې بیا څو ورځې بعد ماته هغه فکر بیا راپیدا شو. ما یو ادبي ټوټه ولیکله، ای زما ورکې ارزو. د ادم هغه ته ولېږه، د ننګرهار کې یو اخبار چاپ دی، ننګرهار ورځپاڼه، قتیل خوږیاڼی د دې مشر و، هغه چاپ کړو. هغه ای زما ورکې ارزو زما لومړۍ لیکنه وه چې په ننګرهار ورځپاڼه کې چاپ شو. نو نه پوهېږم چې کوم کال به و، دا خو ډېر پخوانی وخت، ناتم صنف و. نو زما علاقه له پخوانه و، بیا ما شعرونه هم لیکل. بیا زه پوهنتون دویم صنف کې وم، چې ما د مور زما یو شعر د مور جایزه وګټله کابل کې.
خسنو
علاقه مې د شعر او د لیکنې سره ډېره وه. د رفیع صاحب ما پېژنو، رفیع صاحب یو اکاډمي و، د هغه سره م کار کاوه. بس د استقلال اخبار م چلاوه. بیا زه یو کال به مې وتلی یا لس میاشتې، بیا زه لاړم ایران ته.
بله،
هلته د هغه ډېره وضع خراب وه په پېښور کې. لا د مترقي خلق او غیر اخواني خلق، غیر ملا خلق، دا همیش دا نیول کېده او تختول کېده. ډېر خلق زه چې لاړم هغې نه څو ورځې مخکې، هغه عزیز الرحمن الفت تورن شوی و، خدای دې وبخښي. هغه کتابونه موږ ولیدل چې هغې نه لږ مخکې چاپ شوي وو. نو زه بیا لاړم ایران ته، بس چا خبره په تېښته ایران ته وتښتېدم. هلته مې تقریبا 4 یا 5 کاله کار وکړ. په جیولوجي کې ما ته کار پیدا شو.
درست، په کوم ښار کې دی ایران؟
بوشیر کې مې کار وکړ. تم بیا ما یو ریسرچ هم کړی، ګچو په تیګه باندې هغه کتاب دی، ریسرچ چاپ شوی د ماغ ځای کې، یو کتاب په شکل باندې. بیا دا کار چې ما وکړ، تم بیا په هغه کې کار کاوه. د دې څنګ کې په هایدروجیولوژي کې مې کار وکړ، په زیرزمینی اوبو کې. بیا دا زما کتاب چې د ګچو باندې چاپ شو، بیا زه وزیر وغوښتم هغه ته چې ته باید لاړ شي کرمان او اصفهان ته. هلته یو کمپاین شروع شوی و چې د کلي خلک باید خارو ته لاړ نه شي، د مهاجرت په ضد باندې کمپاین و. نو ما ته داسې وویل شو چې ته لاړ شه اصفهان ته. هلته داسې په کلو کې داسې معدني صنایع مطالعه کړه چې څه معدني تیږې کلته چې خلک همالته مشروع شي. لکه داسې یو ریسرچ چې دی په ګچو باندې کړی، د ګچو په تیږه باندې. بیا لاړم تقریبا یو کال یا څه وخت همالته وم په اصفهان کې، او د اصفهان په اطرافونو کې ته همالته. بیا په هغه باندې کار وکړه، شاه مقصود تیګه باندې، او زه نه نور شان مدني مواد هغه باندې مې راپور ولیکه، هم د کتاب شکل باندې بیا چاپ شو.
بله،
نو بیا هغه وروسته بیا تر اعظم هغه ته بوشهر تر اعظم بوشهر کې مې څه وخت تیر کړ. خو بیا د جنوا تړون لاسلیک شو، داسې وختونه 1900 داسې فکر وکړه چې 1900 به وم. بیا لاړم بیرته د پېښور ته.
نو ولې پېښور ته بیرته لاړې؟ په ایران کې داسې معلومیږي چې وضعیت هم ښه و، اقتصادي وضعیت به به هم حتمن ښه و، ځکه چې رسمي مامور وي.
هلته مې یوه خبره وشوه، بحث مې چې هر سره راغی، بس مونږ خو چیرته چې د خطر خبرې مونږ ور وړاندې شوي وو، نو هلته مې د پارلمان یو کړی و، هغه بیا وظیفه پرېښې وه، راغلی او دغه هغه کې چې زه وم بیا جوړولو وزارت کې ما کار کاوه، نو دلته هغه هم کار کاوه، هغه سره مې باس راغی.
په څه موضوع؟
تاریخ باندې باس راغی، هغه ما ته ویلي وایي هغه یې مهندس وایي، یو وایي تحلیل ده، یو تاریخ ده، یو تحلیل ده، تاریخ ده، وایي دا غبار چې کوم تاریخ لیکلی دی تاسې، دا وایي تاریخ ده، وایي تحلیل نه ده. دې باندې باس وکړه، ما د افغانستان یو مملکت ده چې استعمارچیان راغلي دي،
بله
راغلي دي، وخت تیر کړی، خو بېرته دا د افغانستان اوس یو واحد مملکت ده چې نوم یې افغانستان ده. دا ستاسې خبرې زه نه شم منلی.
دې ته که راشو، که تاسې بیرته چې پېښور ته لاړی، په پېښور کې مو له ځینو کارونو چې زه خبر یم، مثلا تاسې د افغانستان د قومونو سروي وکړه، دا په څه اساس وکړه او هغه هم بیا د یو کتاب په شکل سره چاپ و؟
نو زه خو باید پېښور ته چې بیا لاړم، بیا تقریبا څلور نیم کاله ما د افغان ملت په نوم جریده چې پخوا د ډیموکراسۍ په لسیزه کې په کابل کې افغان ملت خپروله، هغې وخت کې خلق په نوم باندې اخبار چاپېده، د پرچم په نوم باندې او د افغان ملت په نوم باندې، د مساوات هماغه اخبار ما بیا شروع کړم د افغان ملت په نوم باندې په هماغه لویه خطه باندې. نو څلور نیم کاله مې دا کار وکړ. بیا خو دلته هم په افغان ملت کې بیا دلته څه مشکلات پېښ شو، دا اخبار چې و دا د افغان ملت اوسنی رئیس چې ده ثناګل شیرزاد، زه دا اخبار مصادره کړ، یو سر مقاله باندې چې ما لیکلې وه، بیا مې دا ګوند مې پرېښود هماغه وختو کې زیاتي، بیا مې مخه کړه بیا ودانولو ته، او دا دغه کار مې شروع کړ دی د افغانستان قومي جوړښت. دا ډېر غټ کار و چې ما شروع کړ، یو موسم بیا جوړه کړه د ARDP په نوم باندې، افغانستان ریهبیلیټیشن اینډ ډیولپمنټ پروګرام. دا یو کال مې دا کار سره کار کړی، بیا هغه تجربه مې دې کې واچوله، خپل مې یو موسسه جوړه کړه. دا کار مې کاوه، دې په څنګ کې مې چا خبره، په رسمي وخت کې مې دا ARDP کار کاوه، او په غیر رسمي وخت کې مې د واک فاونډیشن په نوم باندې فاونډیشن جوړ کړ، هغه مې شروع کړم. نو په دې کې ملګري دوستان زمونږ چې په شمال کې وو، په شمال لویدیځ کې وو، په شمال ختیځ کې، دې ځایونو کې چې وو، په قندان نیولې تر هغه پورې، تر مزار شریف او کندوز، دې ځایونو پورې، بس دلته زمونږ دوستانو ملګري وو. بیا دا کار ما وکړو د دوستانو په هغه باندې، په مرسته باندې. نو دا کار مو وکړ، 15 کاله دا کار وکړو، دا تام راټولول او دلته ځینې خلک هم راسره و په دې پېښور کې. یو دفتر مې بیا جوړول و، او بل دفتر مې دم دې ریسرچ دیشان و. نو دا بیا دې باندې ډېر کار هم وکړ، بله هر هغه بیا د کتاب شکل باندې چاپ کړ. دې په څنګ کې بیا ما یو بل دوه ریسرچ سرویګانې ورته وایم وکړې، یو مې هغه باندې یو سروی هغه په مجرو صاحب د خدای به هغه کړې وه، چې هغه خلکو نه پوښتنه کړې وه چې تاسو باچایي نظام غواړي، اخواني نظام غواړي، حکمتیال غواړي، ظاهرشاه غواړي، داسې پوښتنې کړې وې. هم هغې باندې مړم شو. نو د هغې نه اته کاله و، لس کاله به وتلي و چې ما هم داسې یو سروی وکړه، د 1002 کسان نه مې پوښتنه کړې وه، سروی وکړه، هغې کې مې نتیجه دا اخیستې وه چې خلک چې ده نه اخواني نظام غواړي او نه بل شی، او دا ظاهرشاه کړی شي، دا خلک ظاهرشاه طرفداري، داسې یو سروی مې کړې وه. او په دې کې یو بل سروی بیا ما دې نه وروسته وکړه چې هو آر د طالبان څوک دي. طالبانو جنګونه شروع کړي و، ډېرې منطقې نیولې وې، او دلته پاکستان داسې یوه خبره خپره کړه چې پښتانه طالبان دي، دا طالبان چې دي دا پښتانه دي. نو دا خبرې ډېرې ګرمې وې. دلته یو د پېښور یو خان سړی و، دا د پخوا د نیشنل پارټي غړی و، افضل خان، هغه خدای دې وبخښي مړ ده، هغه جیک چې په غونډه کړې وه پېښور کې، هغه ښکاره داسې وویلې دا طالبان چې دي پښتانه دي، باید دوی ننګه وکړو. دا یوه خبره ما ته ډېره سخته خره تمامه نه شوه باندې تاثیر وکړي چې طالبان پښتانه نه دي، طالبان چې دي بنسټپالي خلک دي، دا د پښتنو نمایندګي نه شي کولی، دا یو نشنلیستي او قومي سازمان نه ده، دا یو 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 مذهبي بنیادګر سازمان ده. خو دا سروې ما وکړه، دا طالبان څوک دي، دا د 2000 کسانو دا پښتنې وکړې، دا هم راټولې کړلې،
د سروې غانو په ارتباط وسکه چې د افغانستان د نفوس او د وګړو په ارتباط یو یا څه دا سروې تاسو فرسان 2000 نفر څه ډول انتخاب ول
2000 نفر خو د باسوادان څو کسان وظیفه ورکړي او تاسو د باسوادان په پښتنو کې د بیسوادو خلکو نه پښتنو کې په کمپونو کې لاړ شي د خلکو نه پښتنو کې چې مطلق بیسواد دي او مختلف خلک ما کړی چې باید د مختلفو خلکو نه پښتنو وشي چې طالبان باقي دوی څه نظر لري
بیا به اوس راشو دې ته چې تاسو په کوم کال بیا وغوښتل چې ناروې ته لاړ شئ او په څه شکل لاړئ
زه خو له یو خطر سره مخ شوم یو هغه باندې د چا خبره پاکستان ته وړي خلک ترون شو وویشتل شو چا معلوم نه کړې چا وویشتل دا څنګه و دا خبره زم دا یو خطر سره مخ شوم ولګېدم او بچ شوم بیا نو دې نشا ته خو نه بیا راغلم هغه ته ناروې ته کم وخت کې ناروې ته په دې شکل راغلم
تاسو دې وشتلو یادونه وکړه چې تاسو د چا لخوا وشتل شوې مخې ته دې چې ناروې ته راشي که د دې موضوع په اړه یو څه نور توضیح راکړي دا پېښه څنګه وه
دا خو داسې پېښه وه چې سهار زه د ویلې دروازه وټکېده د عادت خلاف دروازې ته ورغلم چې خلاصه مې کړې وه ناپېژانده سړی ور باندې ډزې وکړې دي یو کس د دروازې کوڅې آخر سر کې ولاړو ډزې را باندې وشو په چپه خوا باندې لګېدلی یم او په شا ولوېدم جیګ شوم او په منډه منډه مې ځان کوټې ته ورساوه نو څوک را پسې رانغل دلته بیا ګاونډیان خبر شو هغوی راغلو بیا وو ګاونډي ته ما ټېلیفون کتابچه ورکړه هغه یو ملګري ته مې ټېلیفون وکړ هغه ملګری بیا راغی هغه بیا زه خیبر هسپتال ته ورسولم یوه اونۍ یا لس ورځې بل ته بیا د انګلیسیا دفتر ته لاړو اسلام آباد ته هلته یو کور کې اوسېدلو بیا د هغې نه میاشت شاوخوا وخت په تېر شوی یعنې بیا راغلو ناروې ته
کله چې ناروې ته لاړئ په ناروې کې مو کوم کار پیل کړ
ناروې کې مې خو دلته چې ناروې ته لاړ شي بیا ډول ژبه زده کړې د ژبې په زده کړه کې و بیا د هغې نه وروسته مې دلته ژبې نوم چې زده کړله یو څه زده کړه بیا مې دلته وظیفه واخیسته معلمي مې کوله و اتلس کاله معلم وم دلته د مختلفو مضامینو خصوصا هغه خلک چې له آسیا نه راځي و مکتبې ویلې نه که عمر یې ډېرې مې بس باید دلته د هماغه د عمر په اندازه باندې کینی په صنف کې نو هغوی ته ما کیمیا و فزیک و د انګریزي و ناروژنې دا سبقونه ورته ویلي و د پښتو ژبې درس مې ورکاوه د هغه ته پښتنو ماشومان ته دلته و بیا دې سره مې څنګ کې بیا یو درې سیمینار په افغانستان باندې جوړ کړم چې یو پکې د هغه باندې سیمینار ما جوړ کړ هغه مورګنستانه په نوم باندې و پښتون د پښتو ژبې لپاره چې کتابونه لیکلي په پښتنو باندې په افغانستان کې 50 کاله کار کړی و هغه باندې مې سیمینار جوړ کړ هغه ډاکټر صاحب زیات چې دغه شاګرد په زوریخ کې هغه راغلی و خبرې وکړې د فراسیا پټک راغلی و د پاکستانه وستاس ترک راغلی و د فرانسې نه دوه درې سیمینار و دویم پکې ګډون کړی د خبرې پکې کړي دي خو د دې په څنګ کې بیا ما دلته هغه وکړم دا شان زخ ډېر دي او وخت کمی ما غوښته چې دا ځینې لیکنې وکړم په د ناول په شکل باندې ناول سره زما علاقه ډېره پخوانه وه بیا مې د خان او کمیسار په نوم باندې ناول ولیکم چې دا په د شورویانو د جګړې په وخت کې شوی دی په افغانستان کې پاتې یمه لسیزه کې دا ناول مې ولیکه او بیا یو بل مې لیکلی و هغه همداسې پاتې ده او د هغې نه وروسته اوس مې دغه یو میاشت دوه کېږي چې یو بل ناول په انګریزۍ کې ولیکم په اکستریمیزم باندې مې بل ناول لیکلی ده دا نو اوس نږدې ده چې بس دغه یو میاشت کې یا درې هفتو کې په امازون کې به هغه شي دا به هغې ته وخېژو او هلته به لوستلو ته برابر شي
د خانو کمیسار ناول په باره کې که زموږ اورېدونکو ته ووایاست چې دا ناول تاسو په ناروې کې چاپ کو او کوم په وطن کې چاپ کو
نه دا مې ناروې کې چاپ کو کوم شمار کې مې چاپ کوم نو د دې دا چانس پیدا نه شي چې په خبر کې یا په کابل کې چاپ باندې چاپ کوم او خو هغه مې بیا مې هغه باندې کار وکړ بیا مې کار وکړ هغه تان کې هغه ونستای کاپی په تان کې پراته ده تان په ویب سایټ کې
یعنی خلک بیل دی چې ویب سایت ته مراجعه وکړي داسې ډېر خلکو لاسته نه ورسي
نه ویب سایت نه په لاسته نه ورسي مانه ډېر خلکو وغوښته خو زه په دې بل ناول کې بند شوم، خدای شته رانه پاتې شته برابر چې چېرته به چاپم به
بل
یو بل چا باندې مې ترجمه که خو هغه ترجمه یې ښه رانغله، بیا په انګریزي کې ما چاپ نه کوم. دغه بل مې چې ده د اسکیپ فرام د ډیویل، دا چې ده دا په انګریزي کې ما لیکله خپله، ما بیا انګریزي دلته خپله تقویه کړه ورته او بېرته مې انګریزي باندې مې ولیکو. څو کاله پرې تېر شوي دي، اوس برابر ده چاپ ته. امازون کې به البته هغه کېږي،
په امازون کې به خپریږي. یعنی کوم چاپون کې مؤسسه نشاتی مؤسسه تر اوسه پورې آمادګی نه ده شوه لسی چاپی کې؟
نه، نو کدا چاپ شي په امازون ته دی شو داخل کې ولل، د خو بازار پیدا کول ډیر سخت کار ده. نو دې په سې بيخي ونه کړې ده، ما چې چاپ شي کوم هغه په سې کمپنی دا پبلشر کې یو ګرځي امازون کته چې دی شي کې دې شي بیا کومه کمپنی خوښ شي کني خلکو ته به اماده څو برابر به چې خلک ولولې کنه.
آیا د دې ناول په پښتو کولو هم فکر مو کړی دی چې پښتو یې کوي پخپل؟
زه فکر نه کوم چې پخپل پښتو کوم، ځکه دا پخپل زه پښتو کوم. دا بدون وخت غواړي چې یو بل ناول زه ولیکم په انګریزي کې، نو دا به هغه ته کوم ملګری به پیدا کړم چې دا څوک په هغه کې په انګریزي نه پښتو ته واړي. زه خپله پرې باندې فکر نه کوم چې خپل په پښتو باندې واړولی شم، ځکه ډېر کار نه ده.
ورځ په څه شي تېروي عموما؟
ورځ په همدغه لیکونو تېروم.
یعنی هره ورځ لیکل کوي او که مطالعه کوي؟
هره ورځ زه خو بس د یو عادت لرم چې داود خان کودتا خبرې کوم، د وخته پاڅېدلی نه وایي ما نه شو اورېدلی، نو زه ټول عمر د وخته پاڅېږم او د وخته کار کوم. همیش سبایي عادین ملایان دا ویدي چې زه پاڅېدلی یم او هغه کافي جوړوم او بس شروع کوم لیکنه کوم. همدغه باندې ورځ تېروم زه. بچان سره مې ډېر وخت تېر کړ. بچان مې اوس پوهنتونونو کې دي، زه د هغوی سره کومک نشم کولی، هغوی ما سره اوس کومک کوي.
ډېره زیاته مننه واک صاحب، کور مدان سلامت اوسئ.
تا نه مننه، ډېره زیاته مننه،
خوشاله دي غواړم. سلامت اوسئ، سلامت اوسئ.
لاندې دې ما مکبوایا پلاس کی دسرو گلو گونچه